دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د شنبه ورځ ده تاسو د امریکا غږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ زه سید سلیمان شاه د دې ست خبرونه لولم د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څارنې لپاره د امریکا د فدرالي حکومت د ځانګړي سرمفتش د دفتر یاسیګار په یو رپورټ کې ویل شوي چې د روان میلادي کال د جون او اګست په میاشتو کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو په صفونو کې د عسکرو ترمنځ یو پر بل باندې ډزې زیاتې شوې دي خو په رپورټ کې د وژل شوو عسکرو او ټپي شوو عسکرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي او نه د افغانستان د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره کړې ده د امریکا د سنات د مجلس دوو برجستو سناتورانو د افغانستان د سولې پر ارتباط یوه قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړې چې د مخې د متحده ایالاتو کانګرس د دې صلاحیت لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د یوې احتمالي موافقې د لاسلیک کېدو په صورت کې د دغې موافقې عملي کېدل وڅاري چین له پاکستان سره د اقتصادي کاریډور یا دالان د جوړولو پر پروژې تیر ورځ د یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماتۍ د انتقاد په ځواب کې ویلي چې د امریکا انتقاد بې ځایه دی او باید چې د واقعیت او افسانې ترمنځ فرق وکړي د چین او پاکستان دا مشترک اقتصادي کاریډور چې 100 میلیارد ډالر په لګښت جوړیږي او پیسې د اوږدې مودې پور په شکل چین پاکستان ته ورکوي د کمربند او سړک د نوښت په نوم د چین د یوې غټې تجارتي نړیوالې پروژې برخه ده چې له افغانستان نه به تیریږي او مرکزي آسیا ته غځیږي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي آسیا د چارو مرستیالې میرمن الیس ویلز پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې په وینا کې ویلو چې دا پروژه ډیره پر مصرفه ده ټوله ګټه چین ته رسیږي د پاکستان به په پورونو کې ډوب کړي او اقتصادي ستونزې به یې د بدنه بدتر شي په داسې حال کې چې په ایران کې له تیرو 2 ورځو نه د انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړه توګه قطع شوي د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د جمعې په ورځ د ایران په مقاماتو باندې د فشار د زیاتولو په لړ کې د هغه هیواد د مخابراتو په وزیر جواد ازري جرمي باندې بندیزونه ولګول د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې د ایران په ټولو ښارونو کې خلک راپاڅېدلي دي او 350 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي مظاهره چانو په مستقیمه توګه د انټرنیټ لارې خپل غږ مستقیما له سانسور پرته نړیوالو ته رسوو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عزل مؤاخذې په باب د کانګرس د استازو د مجلس استخباراتي کمیټې علني استماعي غونډې د جمعې په ورځ پای ته ورسېدلې او ممکن چې د کرسمس له رخصتۍ نه مخکې د استازو د مجلس د قضایه قوې کمیټه رسمن د عزل د پروسې پیل کولو پریکړه صادر کړي د استخباراتو د کمیټې مشر ایډم شف د جمعې په ورځ په یوې اختتامي غونډه کې اعلان وکړ
The witnesses have made it absolutely clear what the president did and it's equally clear
گواهانو او عین شاهدانو په څرګند او روښانه توګه هغه حقیقت و ذکر کړی چې جمهور رئیس ترامپ د امریکا له ولسمه د حقایقو د پټولو په خاطر یو تبلیغاتي مبارزه پیل کړې او همدا وجوه چې د کمیټې ته د مربوطه اسنادو لور سپارل نه انکار وکړ د استازو مجلس با د قضایه چارو د جرګګۍ د پریکړې وروسته د سنا مجلس ته د ټرمپ د عزل کولو او یا نه عزل کولو په باب سپارښتنه کوي یو روسیه قراردادي چې د 4 نور روسانو سره یو ځای په سوریه کې د ونیول شوي جنګیالي د شکنجه کولو او د هغه د سر د پرې کولو په حالت کې په ویډیو کې راښکاره شوی کرملین ورسره له هر ډول ارتباط درلودلو نه انکار کړی دی ګمان کیږي چې روسیې په چاغه د روسیې په جنوبي ښار سٹاف روپل کې له پولیس سره کار کا او د روسي د نظامی استخباراتو په خانه غړې ده چې د بشار الاسد په ملاتړ په سوریه کې د جنگ لپاره د ګریسلی واګنر په نامه د کرملین پورې مربوط یو امنیتي قراردادي شرکت د اجیر په توګه لګړو او په ویډیو کې لیدل کیږي چې نور شوی کس په یو درنده چټک باندې له وهلو او وجلو وروسته ټوټه ټوټه کیږي د روسي ژورنالیستانو وړم کال دغه ویډیو افشا کړې و د عراق د حکومت په ضد پولیسي مظاهرې روانې دي او پولیسو د جمعې په ورځ په بغداد کې 2 کسان نیشتلې او وژلې دي 20 کسان ټپیان شوي دي د عراق د امنیتي ځواکونو او د رژیم طرفدارو شامل شو په ډزو کې د تیرې 1 میاشتې په موده کې له 390 نه زیات کسان وژل شوي دي د یوې هسپانوي محکمې قاضي په اروپا کې د تورو پیسو د سپینولو په کاروبار کې د لاس درلودلو په جرم د سوریې د دفاع د پخواني وزیر رفعت الاسد او د 14 نورو لوړپوړو مامورانو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې را فاطا سات چې ډېر مودنه په فرانسې کې به جلا وطن کې اوسېږي د جمهور رئیس بشار الاسد سکه کاکا دی قاضي د قدرت په دور کې هغه په نور جنونو هم تورن کړي دا د دې ذات خبرونه
دا
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د چخ خبرونه تر پای اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو مخ کې په خبرونه کې اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو د مخالفت سره سره په ډیرو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړېدو ته نږدې سوی. د انتخاباتو د سر ادارې د کمیسون څخه غواړي چې د نوماندانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. نور حال د اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسون چارواکي وایي چې د جمهوریت ریاست د یو شمیر نوماندانو د مخالفت سره سره چې له عمله یې لا هم په شپږ ولایتونو کې د رایو د شمیرلو او تفتیش بهیر ځنډیدلی، دا بهیر په پنځه ولایتونو کې مخ په بشپړېدو دی. د دغه کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر تېرې شپې پورې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر په یوویشت ولایتونو کې بشپړ شوی او ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه به دا بهیر په څلور نورو ولایتونو کې هم بشپړ شي.
ولایتونه کې بدبختانه چې وڅاب د ولایتي دفترونو دروازې بستدي چې هغه عبارت بدخشان، تخار، پنجشیر، جوزجان، سرپل او فاریاب شپږ ولایتونه دي. کوشش روان دی چې د ولایتي دفترونو د طریقه څخه د دغه مترزینو سره موږ تفاهم ته ورسېږو، البته تفاهم د قانون او اصولو په قالب کې، او موږ وکړای شو چې ولایتي دفترونه هم خلاص کړو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسون د معلوماتو له مخې تر اوسه د پنځلس ولایتونو څخه د بیا شمیرلو او تفتیش نتایج کابل کې د دغه کمیسون مرکزي دفتر ته رسیدلي دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسون د دوه اونۍ وړاندې د 3255 رایې چونې د محلونو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر په څلور دېرش ولایتونو کې پیل کړی. خو د جمهوري رئیس محمد اشرف غنی د دولت جوړونې د ټاکنیز ټیم پرته نږدې نورو ټولو نوماندانو د دغه بهیر سره خپل مخالفت اعلان کړی او د خپلو ټاکنیزو ټیمونو څارونکي د رایو د بیا شمیرلو د بهیر څخه ایستلی دي. د جمهوري ریاست یو شمیر نوماندان د شاوخوا 300 هغو رایو د بیا شمیرلو او د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د معلوماتو په مرکزي سیستم کې د شاملولو سره مخالف دي چې د ټاکنو په ورځ یا د بایومیټریک له کارولو پرته اچول شوي، یا د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د وخت وړاندې او یا وروسته کارول شوي، او یا هم د رای ورکوونکو د هویت په اړه لازم اسناد نه لري. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسون وایي چې قسم دغه کمیسون ته اوس هم یوازې هغه رای چې د بایومیټریک سیستم له لارې کارول شوي معتبرې دي. خو د کوکو رایو پاره کمیسون د پریکړې لپاره بیا هم شمیرنې ته اړتیا لري.
کمیسون د مشخص طرزالعمل پر اساس باندې او د ټاکنو د قانون پر اساس باندې دغه پروسه را پیل کړې ده، او په دې برخه کې هیڅ نوې استدلال قانوني د دغه مترزینو سره او همدارنګه د دغه یو شمیر کاندیدانو سره موجود نه دی چې مستند وي چې په کوم ماده د قانون او طرزالعمل د کوم بند پر اساس دغه غیر قانوني دی چې موږ قانون ته مراجعه وکړو.
د ټاکنو ساري ادارې، د ټاکنو د خپلواک کمیسون او د جمهوریت د ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د همکارۍ اړتیا مهمه ګڼي او تمه لري چې کمیسون به د بیا شمیرلو او تفتیش په پړاو کې د دغه بهیر سره د مخالفو نوماندانو ملاتړ هم ترلاسه کړي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسون د ټولو ولایتونو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پرته پیلې کوي، اعلان کړي نو دغسې پیلې به نیمګړې پیلې وي.
فکر کوم که دا تکمیل نشي او کمیسون پایلې اعلان کړي، له حقوقي او تخنیکي پلوه کې نیمګړتیاوې لیدل کېږي، ځکه چې دا مرحله بیا په عمومي ډول باندې په ټولو مرکزو محلاتو باندې تطبیق وړ نه ګرځي. هلته هم د بیا شمیرنې مرحله چې کاندان لپاره مهمه ده، هغه تقریبا په سیستم کې نه شاملېږي. نو دا خپله یو تخنیکي او حقوقي تشه رامنځته کوي. هیله من یم چې کمیسون وتوانېږي تر څو له کاندان او ټکټونو سره جوړجاړي او تفاهم ته ورسېږي چې هغه تخنیکي مراحل هلته هم بشپړ کړي او وروسته له هغه لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
په افغانستان کې د تلی شپږمې ورځې د جمهوریت ریاست د ټاکنو اوس شاوخوا 55 ورځې تیرې شوې، خو لا هم د دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې نه دي اعلان شوې. د ټاکنو خپلواکه کمیسون د پیلو د اعلان پر لپسې ځنډېله د تخنیکي ستونزو سربېره د نوماندانو لخوا د ټاکنو په بهیر کې لاسوهنه ګڼي. د کمیسون چارواکي وایي چې که په شپږو ولایتونو کې د دغه کمیسون تړلي دفترونه پرانیستل شي، نو ژر به د ټاکنو لومړنۍ پیلې اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تېر یوه کال کې د اداري فساد په تور د پولیسو 15 شپږ ویشت منصوبین نیولي او عدلي او قضایي بنسټونو ته یې معرفي کړي دي. د د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په دې موده کې د کورنیو چارو وزارت 102 ملکی منصوبین هم د اداري فساد په تور نیولی دي. ممتاز بهیر په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په یو کال کې د دغه وزارت نږدې 200 منصوبین د اداري فساد په تور نیولی او د تحقیقاتو لپاره اړوندو بنسټونو ته معرفي کړي دي. د دغه وزارت ویاندې مروه امینی امریکا غږ ته وویل په نیول شوو کسانو کې 1526 د پولیسو منصوبین هم شامل دي چې په بیلابیلو برخو کې په فساد کې ښکېل وو.
هر هغه منصوب مو چې په فساد کې ښکېل وي یا شک پرې شوی وي او یا هم خلکو ترې شکایت کړی وي په هر برخه کې چې وي د کورنیو چارو وزارت امنیت داخلي ریاست ته به دوی معرفي کیږي او د تحقیق له بشپړېدو وروسته بعد دی او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. په تیر یو کال کې د کورنیو چارو وزارت 1526 د پولیسو منصوبین نیولی دي چې دوی په بیلابیلو برخو کې په فساد کې ښکېل وو.
اغلی امینی زیاته کړه چې په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره د وزارت د پولیسو په اړه د خلکو د شکایتونو د اوریدو یو مرکز هم جوړ کړی چې پکې هم مهاله شکایتونه ثبتېږي او ورته رسیدګي کیږي. هغه په روان کال کې د کورنیو چارو وزارت په تدارکاتو، لوجستیک او بشري منابعو کې اصلاحات او هم داشان د خیالي پولیسو د ستونزې د حل لپاره د ټولو پولیس سرتیرو پوسټو او بیسونو ثبتول د شفافیت او اصلاحاتو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له مهمو اقداماتو څخه یاد کړل. د نظامی چارو کارپوهان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رهبرۍ کې بدلون د پولیسو پولیکو کې د اصلاحاتو لوی لامل ګڼي. د پولیسو پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل
دا رهبری وتوانید چې په سپوږ کې اصلاحات راولي ان تر قدمه دی ولسوالۍ پورې، قومندانۍ دی ولسوالۍ پورې، خصوصا زیاتره فساد چې موجود وو په د کابل په امنیتي حوزو کې موجود وو، په مدیریت د جنایي کې هم موجوده، په تروریزم کې ډېر فساد موجود وو. دې کې یو څه ناڅه اصلاحات راغلل چې د افغانستان د پولیسو په ارګانې ډېر قوي مثبت تاثیرات غوړولي دي.
خو جنرال سلیمان خیل زیاته کړه چې لا هم د کورنیو چارو وزارت په ځینو برخو کې لکه امنیتي حوزې په ځانګړي ډول د جنایي جرمونو، تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په څانګو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د ساري ادارې یا سیګار په تازه راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو دراوستلو ستاینه کړې ده. سیګار په خپل راپور کې د کورنیو چارو وزارت لخوا په 22 ولایتونو کې د مسلکي او ژمنو امنیه قمندانانو ګمارل او له فساد سره د مبارزې په برخه کې ورته روزنه ورکول، د تدارکاتو په پروسه کې شفافیت، له درنو جرمونو سره د مبارزې په برخه کې اقدامات، د اداري فساد پیژندنې لپاره د نویو میتودونو رامنځته کول او د جنسیتي برابرۍ په برخو کې پرمختګونه، د شفافیت او اصلاحاتو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت عملی شوي اقدامات یاد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. په داسې حال کې چې د ټرمپ د ادارې اوسنۍ او پخواني چارواکي په دغه اونۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو په استعمایه غونډو کې شهادت ورکړ، جمهور رئیس او د هغه جمهوري غوښتونکي متحدین هغه تورونه ردوي چې ګوندې هغه د پوځي مرستو په بدل کې د خپل سیاسي رقیب په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د اوکراین په 15 کلنه جګړه کې 10,000 کسان وژل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل سیاسي سیال جو بایدن د تحقیقاتو په شرط د اوکران د یو اعلان په بدل کې پوځي مرستې ځنډولې وي؟ روانه اونۍ څو کسانو شهادت ورکړ. د ټرمپ له متحدینو د هغه شخصي وکیل روډي جولیانی او د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا سفیر ګورډن سانډن څخه چې په اوکران یې د فشار اچولو کمپاین پر مخ بیولی و پوښتنې او ګرویګنې وشوې. د پنځمې په ورځ د ملي امنیت د شورا غړي فیونا هیل هغه وخت سانډن ته خپله ناخوښي څرګنده کړه چې هغه د جولای په میاشت کې دا جو بایدن د تحقیقاتو په بدل کې اوکرانیانو ته د سپینې ماڼۍ د یوې غونډې وړاندیز وکړ.
هغه په یوې کورنۍ سیاسي مسله کې دخیل و او موږ د ملي امنیت په یوې بهرنۍ پالیسۍ کې دخیل و چې دغه دواړه موارد له یو بل سره بیل و.
هل همداراز په داسې حال کې جمهوري غوښتونکي وترټل چې د ولسمشر د هغې هڅې دفاع کوله چې روسیا نه بلکه اوکراین د 2018 کال د ټاکنو تر شا وه.
This is a fictional narrative that has been perpetrated and propagated by the Russian security services themselves.
دا هغه خیالي قصه ده چې د روسیې امنیتي ادارې پر مخ بیا او خبروي. حقیقت دا دی چې روسیه هغه بهرنی ځواک و چې په سیستماتیک ډول یې په 2018 کې زموږ پر دیموکراتیکو بنسټونو برید کړی و.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ټرمپ په پرله پسې ډول پر خپله خبره ټینګار کوي.
This is the final word from the president of the United States. I want nothing.
دا د امریکا د جمهور رئیس وروستۍ خبره ده. زه هیڅ شی نه غواړم.
دا جمهور رئیس اشاره د چهارشنبه په ورځ د ساندلند د غواهی هغه ټلیفوني خبرو ته وا چې پکې ټرمپ هغه ته ویلی وو هغه د یو څه په بدل کې بل څه نه غواړي. دا هغه دریز دی چې جمهور رئیس او د هغه جمهور غوښتونکو متحدینو یې پرې تمرکز کړی دی. ساندلند وویل چې لټم سره د سپتمبر په 9مه دغه ټلیفوني خبرې کړې وې، یعنی په هغه ورځ چې دیموکراتانو اوکراین ته د مرستو د درولو په اړه د پلټنو اعلان وکړ. دا ښایي خپل ځان ته د برات ورکولو لپاره د ټرمپ هدف څرګند کړي، خو د څېړونکو په اند ښایي دغه ډول جزئیات د زیاتره امریکایانو لپاره مطرح نه وي. د جاج ټاون پوهنتون څخه هانس ناول وایي
Is Trump for Ukraine or against Ukraine? What's happening exactly? That's difficult for most voters.
آیا ټرمپ د اوکراین پلوی یا مخالف دی؟ د زیاتره خلکو لپاره ستونزمنه ده چې په اړه پوښي. نو هغوی به د پوهیدو لپاره پر خپلو باوري منابعو حساب کوي. دیموکراتان به د دیموکراتانو سرچینو او جمهوری غوښتونکي به د جمهوری غوښتونکو سرچینو ته غوږ نیسي.
نظر پوښتنه کوي چې د دواړو ګوندونو پلویان وایي چې دغه پلټنې به د جمهور رئیس په اړه د هغوی په نظر کې بدلون را نه والی. تاج امین یار، داشنا رادیو، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، اسرائیل په فساد د هغه هیواد د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له تورنیدو وروسته بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. د هغه پلویان په دې باور دي چې تورونه سختګي دي، خو مخالفین بیا د استعفا غوښتنه کوي. نتنیاهو وایي د دې تورونو په وړاندې به مبارزه وکړي، خو دا معلومه نه ده چې دی به له تورنیدو وروسته څومره وخت په قدرت کې پاتې سي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د اسرائیل صدر اعظم چې تر فشار لاندې دی، د پنجشنبې په ورځې وروسته له هغې غبرګون وښود چې د اسرائیلو لوی څارنوال د هغه د تورنیدو اعلان وکړ. نتنیاهو وویل
نن ماښام موږ د درواغجنو تورونو او ناولو او جانبدارو تحقیقاتو سره د لومړي وزیر په وړاندې د کودتا د هڅې شاهدان یو.
نتنیاهو د رشوت، درغلیو او د اعتماد ماتولو په دریو قضیو کې چې له ډېره وخته پرې کار روانو تورن شوی دی. نوموړی اوس هڅه کوي څو خپلو پلویانو ته ووایي چې د هېواد ټول سیاسي سیستم په فساد او سیاسي تعصب ککړ شوی دی. هغه وویل
زه فکر کوم تاسو کې دیشي ړانده اوسئ چې هغه غلطي ونه ویني چې د پولیسو او څارنوالانو په تحقیقات کې روانه ده.
لیلان وروسته د نتنیاهو پلویان سړکون ته راووتل، څو د تورونو په وړاندې اعتراض وکړي. د هغه یو مینوال موتی کاسل وایي
زه راغلم چې نتنیاهو ته ووایم چې ته به هیڅ وخت یوازې پاتې نه شي، او زه راغلم چې ووایم چې د دې خندونکي او مسخره کودتا عاملین بریالي نه شي.
خو ډیری اسرائیلیان وایي دا د نتنیاهو د استعفا وخت دی. اشیر بن داود یو مظاهره کوونکی وایي
It is unheard of. It is unthinkable. The Prime Minister لومړی وزیر چې له بده مرغه د قانون په نقض تورن دی، خپل کار ته دوام ورکوي. هغه به محاکمه شي، هغه به احتمالا زندان ته هم لاړ شي.
نتنیاهو چې د اسرائیل په تاریخ کې د خدمت کولو اوږد تاریخ لري، ونه کړای شول سکل له دوو ټاکنو وروسته حاکم اطلاب جوړ کړي. اوس د هغه د تورنیدو د هېواد د رهبرۍ په برخه کې شته اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. د پنجشنبې له اعلان وروسته د اسرائیلو پل شوی سیاسي سیستم نور هم ستونزمن شو، ځکه اوس نه نتنیاهو او نه هم د هغې نږدې سیال بینی ګانتس کولی شي د سپتمبر په میاشت کې له دویم ځل ټاکنو وروسته یو حکومت تشکیل کړي. ټاکل شوې ده دریم ځل ټاکنې د روان کال په پای کې وشي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
در نوریدونکو لتیری یوی اونی راهیسی په ایران کې د حکومت مظاهرې رواني او انټرنیټي فعالیت لا هم فعال سوی نه دی. خو حکومت وایي چې په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ فعال کړی دی. ایرانی چارواکو هیله ښودلې چې مظاهرې پای ته ورسیږي. د بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان په مظاهرو کې د تلفاتو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې واورئ.
د ایران بسیج ملیشي وای چې د تیلو د بیې د لوړوالي په خاطر چې کوم مظاهرې پیل شوي د تهران په وړاندې د نړیوال جګړې معنا لري چې مخې نیول شوې ده. د ملیشو د مظاهرو پړه په واشنگټن، ریاض او اسرائیلو اچولې ده. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې د نومبر په 15مه هغه وخت پیل شوې چې د تیلو بیې 200% لوړه شوه. یو شمیر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. چارواکي وایي چې مظاهره چیانو د پولیسو ماموریت او د تیلو پمپونو سوځولي او دوکانونه لوټ کړي دي. د حکومت بسیج په نوم د ملیشو مشر سالر انوش وایي چې د حکومت پر ضد نړیواله جګړه په نطفه کې خونسا شوه. د ملګرو ملتونو بشري حقونو څانګه وایي چې پر مظاهره کوونکو باندې د مهماتو کارول د یو شمیر کسان د وژل کېدو لامل شوی دی. ایرانی چارواکو ویل چې 15 کسان وژل شوي دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په دغه مظاهرو کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. شپږ ورځې وشوه چې په ایران کې انټرنیټي خدمات غیر فعال دي. ایرانی چارواکو دا کار پر مظاهره کوونکو د فشار له کبله کړی دی. د ایران د حکومت ویان علي رابی وایي امیدوار هستیم
چې شرایط فراهم بشي.
کلمنیو د دې زمينه برابر شي چې دا ناغښتل شوی اقدام پاتې ورسیږي او خلک انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي. هیله لرم چې پراتلونکو دوه ورځې کې به دا کار وشي.
د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آزاری وایي چې په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ فعال شوی او په نورو سیمو کې هم د فعالولو هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي ایران دومره بې ثباته شوی چې پر خلکو انټرنیټ بند کړی چې د زور زیاتی په حق لڅونه وایي. بلخوا د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو هم ټویټ کړی او له ایرانانی غوښتي چې د تاوتریخوالي او د دوی په وړاندې د زور زیاتی عکسونه او معلومات ورسره شریک کړي. د معلوماتو له مخې د حکومت ضد مظاهره چې د تیر شنبې ورځ راهیسې پیل شوې دي لمنې 50 خرون ته غزیدلې ده. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د کینیا حکومت د لومړي ځل لپاره د روحي ناروغیو په اړه یو ملي کنفرانس جوړ کړی دی. رایل امبو د نایروبي څخه رپورت را لېږلی چې نظرانه یوسفزیه تاسته لولې.
د کینیا حکومت د لومړي ځل لپاره د روحي ناروغیو په برخه کې یو کانفرنس جوړ کړی دی او د ملک نه د بیلابیلو برخو نه پکې ډاکټران، د روحي او ذهني بیماریانو کارپوهان برخه اخلي چې په عامه ولس کې د روحي ناروغیو په اړه باندې پوهاوی زیات شي. په دغه کانفرنس کې ګډون کوونکې یو دیرش کلن اوټینیو وایي چې هغه په یو داسې کور کې لوی شوی دی چې د ماشوموالي نه ډیر زیات تشدد لیدلی و. هغه ویل چې هغه پلار هم په روحي ناروغۍ باندې اخته و او هغه به په کور کې وهل ټکول کول. دی وایي چې کیدای شي چې زما پلار ته دغه روحي ناروغي د نیکنه راغلی وي. هغه وایي چې د ده نیکا دویم نړیواله جګړه لیدلی وه او کیدای شي دا یې لامل وي چې هغه په روحي ناروغۍ باندې اخته شوی و. اوټینیو وایي
She gave birth to 30 kids, so you can imagine what that village became with someone who struggled with such a
an issue. Nobody could even identify. او په اتیاوه مې لسیزه کې د روحي ناروغیو په اړه باندې پوهاوی او یا دغه ناروغیو ته هیڅ پام نه کوو. زمانیکا دغه ناروغي خپل اولاد ته انتقال کړي. زه چې کله 15 کلنم زه په ډیره سخته روحي ناروغي باندې اخته شوم، ځکه چې د ماشوموالي نه مې په کور کې وهل ټکول او د تشدد چاپیریال ولیدو. اوټینیو چې وس په خپل باندې د روحي ناروغانو د پاره یو ټولنه جوړ کړی ده، هغه وایي چې په دغه ټولنه کې شاوخوا 200 کسان دي چې هغه هر اونۍ یو غونډه کوي او د خپل مشکلاتو چې د کور او د کار په ژوند کې ویني داغه پاړه باندې خبري کوي. دی وایي چې دغه ټولنې هدف دا دی چې د روحي ناروغۍ پاړه باندې خلک دیول سره خبرو ته آماده شي او د علاج لپاره عملی ګامونه پورته کړي. ډاکټر رودی ایګرز چې د صحت د نړیوالې ادارې سره کار کوونکی دی وایي
Mental health is still maintains a neglected part of the global efforts
اوس هم د صحت په برخه کې د روحي ناروغي او ذهني ناروغي برخې ته ډیر لږ پام کیږي. اوس هم خلک په دې حق لباندې خبرې نه کوي. هغه وایي چې په نړۍ کې دا وخت د 80% زیات داسې کسان دي چې هغوی په مختلفو روحي ناروغیو باندې اخته دي. په کینیا کې حکومت وایي چې هغوی غواړي چې د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په روحي ناروغیو باندې اخته وي، او هم دغه علت دی چې هغوی د لومړي ځل دپاره د روحي ناروغیو په اړه باندې دغه ملي کانفرنس جوړ کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، اوس دا راپورټ واوري چې د مصنوعي ذکاوت یو نوی سیستم چې د ماشومانو سره د ریاضي په زده کړو کې مرسته کوي واوري.
د انګلستان په دغه ښوونځي کې د ریاضي ښوونکو یو مصنوعي همکار پیدا کړی. د مصنوعي ذکاوت یو نوی سیستم له ماشومانو سره دغه مضمون په زده کولو کې مرسته کوي او د محاسبې له ختمېدو مخکې تېروتنې اصلاح کوي. جوړونکي وایي هدف یې د پیچلو محاسبو له اسانه کولو سره مرسته ده. دغه سیستم چې بلو تک نومیږي د ریاضي ښوونکي راب پیرسویل جوړ کړی.
With Bluetech I'm trying to recreate that moment.
The Bluetech pa system band gwaram ha gala zala sara jora kram kala cheez da kaun ki da riyazi pa yi amali kar kawi aw la mushkil sara makhwi aw khun kai ra shaw sahi jawab urta wai hugui ta musbat aks ul amal war kri aw tashwiqi kri aw dui dar kri cheez da amaliya kawla sham aw zama riyazi staki gi
زده کوونکي هم دغه سیستم خوښوي او وایي له دوی سره د ریاضي په زده کړه او په امتحان کې د ښو نمرو له اخیستو سره مرسته کوي.
ډېرې زیاتې داسې پوښتنې کوي چې ښایي تاسو پکې مشکل ولرئ، او هم هغه پوښتنې سموي چې تاسو یې ښایي غلطې کړئ او هغه پوښتنې چې تاسو صحیح حل کړي دي. سیستم دا زده کوي چې تاسو سره څنګه مرسته وکړي چې په امتحان کې ښې نمرې ترلاسه
کړئ.
زما دغه سیستم ځکه خوښیږي چې ستاسو د پوهې له اندازې سره ځان عیاروي. فرق نه کوي چې تاسو په ریاضي کې څومره تکړه یاست، داسې نه ده چې یوازې په یوې ثابتې اندازې عیار شوی وي. د مختلفو کسانو لپاره په بېلابېلو سویو ځان عیاروي.
د هر ښوونکي په ټولګي کې شاوخوا 1.5 زده کوونکي وي، او ښوونکي د وخت له لحاظه تر فشار لاندې وي. د مصنوعي ذکاوت دغه ښوونکی په چټکۍ سره کار کوي او ښوونکي ته د زده کوونکو د هڅو په هکله معلومات ورکوي. له دغه سیستم څخه د برېتانیې په تعلیمي نصاب کې له 1 تر 14 کلونو ماشومانو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی پرسویل وایي دغه سیستم په دې خاطر جوړ شوی چې دوی د زده کوونکو د کارونو له ملاحظه کولو خلاص کړي، او دوی ته ډیر وخت ورکوي چې له هر زده کوونکي سره د درس په زده کولو کې ډیر وخت تیر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کندز کې 3500 زیات د چرګانو فارمونه جوړ سوي چې اوسمهال یې د دغه ولایت د غوښې ضرورت تر یوه حده پوره کړی دی. ګلرحیم نیازمن په دې حقله له کندز رپورټ لري.
په کندز کې د غوښې لپاره د چرګانو د ساتنې کاروبار د پخوا په پرتله زیات شوی دی. د فارمونو څښتنان وایي چې له کله راهیسې له پاکستان څخه د حلالو شوو چرګانو واردېدل بند شوي، د دوی کاروبار ورځ تر بلې پرمختګ کوي. په کندز کې د چرګانو د فارمونو څښتنان وایي چې د غوښې لپاره د چرګانو د ساتنې او سوداګرۍ له لارې اقتصاد پیاوړی شوی دی. د کندز د چاردرې اوسیدونکي چې اوس مهال د چرګانو د ساتنې 12 فارمونه لري داسې وایي.
زه عبدالحق د کندز ولایت چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی، تقریبا 2 کال را په دې خوا ما د فارمداري کار شروع کړی. اول نه مې یو فارم او بیا پس یو بلم جوړ کړ. 200
کنه پاکستان د غټ چرګ سي بند سو، نو په افغانستان کې چې لکه یو کنه را په دې خوا یو څه ګټه یو دغه لکه فارمدارانو ته حصه برابر ده کیږي، او مخکې لاغنه سیو نو پاکستان نه به غټ بلې ډېر راتللې، او دا فارمدارانو ته کوم خاص نتیجه نه و دی ګټه لاغنه. پاکستان بلې ډېر بند سیو، نو اوس په کندوز کې او نور ولایتونو کې هم دغه سي د فارمونو کار لکه مخ پرشت کول باندې روان ده.
د فارمونو څښتنان وایي چې که د افغانستان په داخل کې د وړو چرګوړو د تولید ماشينونه زیات شي او د دوی ضرورت پوره کړئ شي، نو زیات خلک به په کاروبار شي.
ان شاء الله سی او سبب پکې البته هر سړی نتیجه ځان ته ویني کنه ګټه به یې، نو یو فارم یو سړی جوړ کړي لکه شخصا ما یو فارم ور سره، او اوس فی الحال دا د الله فضل دی نه لس 12 فارم را سره دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.